د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د پوره امنیت او د خلکو د سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان اقال کوزو آرش همایون د خبرونه کوربه یو. ظریف نظر پر رخصتې ده. ابراهیم هارون او وایس ککړ هم د خبرونه په برابرولو کې لمون سره مرسته کړي. د تخنیک په برخه کې عبد الغیور بصیری او امان الله امیرزی لمون سره دي. لټول نه مننه کو عزیزانو. د افغانستان لسکرانه جګړه د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده او مالی پیټه هم ډیر دروند ده. نړیوال ټولنې پریکړه کړې چې دا جګړه باید ختم شي، امنیتي مسولیتونه باید افغانانو ته حواله شي او په خپل افغانان باید د خپل هیواد چارې سمبال کړي. افغانان هم وایي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. مخالفان او سیاستوال د اشغال او استعمار خبرې هم کوي او ملکي تلفاتو د دولت او ولس حوصله ختمه کړې ده. په امریکا او لویدیځو هیوادو کې د افغانستان جګړه په اصطلاح ښه یا برحق جګړه بلل کېده. نړیوالې ټولنې له تروریزم او ظلم څخه د افغانانو او نورو خلکو د خلاصون په نامه زیاتې بشري او مالی قربانۍ هم ورکړې او دا لړۍ روانه ده. افغانانو چې د شورویانو د سرو لښکرو د بمباریو، ډله ییزو وژنو، زهري غازونو د استعمال او نورو شکنجو او وحشتونو ټپونه رغول شوي نول او د جګړو ترخې خاطرې له زړونو نه وي وتلې، یو ځل بیا په وطن کې د جګړو اور بل شو او کړاوونه یې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شول. دوی فکر کاوه چې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي او دوی به په سولې او امن کې ژوند وکړي، خو داسې ونه شول. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان روان ویجاړ حالت مختلف ابعاد لري. له یوې خوا د افغانستان قسم خوړلو ګاونډیانو او دښمنانو د مسلمان ورور او دوست په نامه او جامه کې د افغانانو بنیاد ایستلو ته ملا تړلې، د دولت په مهمو او حساسو څوکیو خپل ایجنټان او خدمتګاران ورټومبلي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ورځې شپې شماري چې یو ځل بیا په دې هیواد کې د خپلو شومو هدفونو د ترلاسه کولو په مقصد په افغانانو غوبل جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان یو شمیر دولتي چارواکي او سیاستوال هم په واقعي ډول ملي ګټو ته ژمن نه دي او هر یو د خپلو سیاسي، سمتي، قومي او تنظیمي ګټو په فکر کې دي او په دولت کې دولتونه روان دي. د دغو کارونو په نتیجه کې د دولت ارګانونه په خاص ډول امنیتي ارګانونه کمزوري پاتې شوي او مخالفان د ارګ تر دروازو او دفاع وزارت هم ځانونه رسوي او له خلکو سره یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د انتقاد کوونکو په نظر د افغانستان ملي پوز او ملي پولیس د نړیوالو سترو مالی مرستو او امکاناتو سره سره په واقعي ډول ملي شوي نه دي او افغانان ورباندې زیات باور نه لري. د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم زیات وخت پاتې نه ده او پښتنه دلته ده چې افغان امنیتي ځواکونه به په روانو ګډوډیو کې د هیواد او خلکو امنیت څنګه وساتي. بله مسله دا ده چې افغانان د خپل دوست او دښمن په پیژندلو کې زیات مهارت نه لري. د سیمه ییزو سیاستوالو په شومو پلانونو یې زیات سر نه خلاصیږي او چې کله ورته قوي ضربه ورسیږي بیا ټکان خوري، خو هغه وخت په اصطلاح اوبله ورختیری وي. دا چې افغانان تر کومه حده په خپلو امنیتي ځواکونو باور لري، آیا افغان سیاستوال په دې صلاح شوي چې له واقعي وحدت او واقعي امنیتي ملي پوز پرته به وطن د نابودۍ کنې ته وغورځي او دا ځل ممکن د افغانانو ملي هویت هم له ستر خطر سره مخامخ شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د نشراتو مسؤول ښاغلی ډګروال محمد آصف طائب، د کورنیو چارو د وزارت غویان ښاغلی صدیق صدیقی، په ولسي جرګې کې د دفاعي او ځمکني تمامیت د چارو د کمیسیون غړی ښاغلی علي اکبر قاسمی او د پوځي چارو کارپو ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل.
شنونده های عزیز و میمان های گران قدر، درودها و سلام های صمیمانه ما آرش و همایون هم بپذیرن. طوری که از همکارم شنیدن در این برنامه در همواج آزادی روی ختم جنگ، دورنمای تأمین و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان، سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و آزمون هایی که در برابر حکومت و مردم افغانستان در این رابطه قرار داره و مهمتر از همه ای که آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی تأمین امنیت در کشورشان داره بحث و گفتگو خواهد شد. میمانای برنامه هر یک محترم دگروال محمد آصف طیب مسئول نشرات وزارت دفاع ملی، محترم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله، محترم علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی افغانستان و محترم جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی روی مسائل مطرح شده صحبت میکنند. شما هم اگر سوال در این مورد دارین میتوانین به شماره تلفن های زل در تماس شده پرسش هایتان با میمان های برنامه در میان بگذارین. شماره تلفن های ما در کابل است 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان شما میتونین به شماره های بین المللی 0420-212-4101 و فقط 4 شماره آخر تغییر میکند 4301 و 4401 تماس بگیرین و سوالاتتان مطرح کنین.
بله تشکر محترم همکار. څنګه چې وخت ورکو خاغلی ډګروال محمد آصف طائب ته ډګروال صاحب مهرباني وکړئ خلکو سره تشویشونه پیدا شوي دي وي کله کله داسې اوازې خپرېږي چې هغه د دښمن وزارت دفاع ته ننوت او دا مثلا یعنی واقعا د تشویش وړ ده ځکه چې د ارک سره ډېره فاصله نشته د کور د دفاع د وزارت او وخت چې دښمن داسې امکان پیدا کوي چې دومره یو امن ځای ته ځان ورسوي خو نور مشکلات هم رامنځته کولی شي صاحب که په مجموع کې وغږېږي چې د امنیتي وضع ولې داسې د تشویش وړ ده صاحب مهرباني.
دلوی او بخون کی خدای پنامه الکوزه صاحب تاسو او همایون صاحب ته او تاسو د رادیو ډیرو قدرمن وردون کو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په هر صورت دومره چې خلکو سره تشویش او اندېښنې موجود دي په واقعیت کې دا موضوع داسې نه ده. کله کله زمونږ مطبوعات او نشرات داسې موضوعګانې خپروي چې تر یو حده پورې خلکو ته تشویش او اندېښنې پیدا کیږي. دا چې په دې وروستیو وختو کې ځینې رسنۍ او راډیوګانې د ملي دفاع وزارت په انګړ کې یاد ملي دفاع وزارت په شاوخوا کې د ځینو انتحاري ډلو ټپلو د راتلو او ننوتلو اوازې خپرې کړې. مونږ د سو مطبوعاتي لیکونو په ذریعه دغه موضوع په کلکه رد کړی او داسې موضوع په دې وروستیو وختو کې د ملي دفاع وزارت په شاوخوا کې او د ملي دفاع وزارت په انګړ کې نه ده واقع شوی. صحیح ده چې د ملي دفاع وزارت د ارګ ماڼۍ ته نږدې ده. په هر صورت د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې نه تنها د کابل په دننه او د ارګ په شاوخوا کې بلکې په ټول افغانستان کې
دا به ومنو سو د خو د پاره بخنه غواړم چې دا ځل داسې کار نه شو. مګر بل ځل خو ګوره خلکو ځان هلته نن داخل کړی او بیا مرګ ژوبله مو شول او بیا وروسته معلومه شوه چې دوی په هغه د لوړ پوړو چارواکو په موټرو کې ځان رسولی و. نو هغه خبره خو بیا رښتیا وه. تاسې نو ټولې دنیا دا خبر خپور کړه تلویزیونونو. نو ښه دا به ومنو چې دا ځل داسې اوازه وه او یا هر پروپاګند یار څه چوي. مگر دا پیښه مخ کې شوې دي سبه نه د حساس زینو ته نوت دي وسلوال د کورنۍ چارو په وزارت کې دوه تنه امریکایانو ورجل دا د وزیر اکبر خان پر وختو د ملي دغه د پوز وختون په دې کې اسې پیښه وشولې. یعنی د ډیر مثالونه دي چې دا پیښه شوې دي. نو غواړو دا په علت پوه شو چې د سر څوک همکاري کوي. یعنی د مخالفانو سره د دولتي چارواکي ورسره د مرسته کوي. آیا په خلکو کې ملي احساس لږ ضعیفه شوی دی په چارواکو کې؟ کومه مشکله چیرته ده صاحب؟ اصلا غواړو چې دا مسایل سره روښانه کړو. نه انتقاد دی او نه کوم ضرورت هم د دې نشته دی چې سړی مبالغه وکړي صاحب مهرباني.
ډیر یو پخوانی ضرب المثل دی وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. دا واقعیت لري په دې چې د جنگ په حالاتو کې د شورش په حالاتو کې او په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې په افغانستان کې روان دی د افغانستان دښمنان له هرې چارې نه له هرې وسیلې نه له هرې طریقې نه کار اخلي تر څو چې د افغانستان خلکو ته تشویش پیدا کړي تر څو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړي. د ملي دفاع وزارت په دننه کې او په کلي ډول په امنیتي ارګانونو کې لکه څنګه چې تاسو خبرې یاست د جلب و جذب پروسه او د افسرانو او د سربازانو د جلب پروسه په ډیر جدي ډول په ډیر شفافیت سره مخ په وړاندې بیول کیږي او مونږ تل هڅه کړې چې داسې متحد او او جنگیالی ځوانان د ملي اردو او نور امنیتی ارګانونو ته جذب چې غوي په خپل وطن او په خپل هیواد باندې باور لري او غواړي چې د امنیت په تامین کې له امنیتی ارګانو سره مرسته وکړي او کار وکړي. خو په هر صورت دا سړی نشي ردولای. په ډیرو مملکتو کې چې غسې حالات راغلي دي دښمن هڅه کړی چې په هسته کې یعنی په دفاعي هسته کې نفوذ وکړي او په شکل د اشکالو باندې خپل تروریستي او تخریبي عملونه ترسره کړي. په هر صورت موږ کوشش کړی چې د دغه سو اعمالو جلوګیری وکړو او مخه
ونیسو. اجازه بدین که از جناب علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرګه افغانستان یک سوال مطرح بکنم از اونا. طوری که دیگروال صاحب گفتن که وضعیت امنیتی در افغانستان و قدر هم بد نیست طوری که در مطبوعات بعضن او تصویر میشد. آقای قاسمی شما اینطور تصور نمیکنین که تماس وزارت های سکتور امنیتی با مطبوعات قدر تماس سری و تماس همه جانبه نیست؟ گاهی مثلا واقعی میشه در مطبوعات انعکاس پیدا میکنه ولی زمانی که سکتور امنیتی تلاش میکنه که با وزارت های سکتور امنیتی افغانستان تماس بگیره مطبوعات کمتر موفق میشه که اونا رو زود بیافه. بعضا چند ساعت میگذره تا ای که اونا پیدا میشن و یک عکس العمل در رابطه با حوادث نشان میدن. اگر همین مثال اخیر بگویم در مطبوعات ساعتها مسئله حمله در وزارت دفاع افغانستان مطرح بود، رادیوی ما و سایر مطبوعات با وصف تلاش‌هایی را که انجام دادن موفق نشدن که در ساعت اول امرای مسئولین امرای کسایی که بخش رسانه‌ها و روابط عامه و بخش سخنگوی اینا هستن روابط برقرار کنند. نظر شما در این رابطه چی است آقای قاسم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نعبد و یک نستعین. اول خدمت شما احترامات خود را تقدیم میکنم.
تشکر سر بفرمایید.
چنانچه که جناب لگروال سای لطف کردن و مهربانی که داشتن که وضعیت امنیتی آنچنانی که از مطبوعات پخش میشن و در سمع مردم رسانده میشن و آگاهی مردم چی میشن میرسن آنچنان قابل تشویش نیستن. و در این قسمت من باید خدمت شنوندگان هم اینطور عرض کنم که یقینا ما سر نیروی امنیتی خود باور کامل داریم که اینا وفادار هستن و اینا روحی یعنی و چی احساس ملی در وجود زنا کاملا زنده هستن و اونا وفادار هستن. یقینا چیزی که وضعیت بسیار نگران ساختن و مردم ما را به تشویش انداختن او فقط همین اراده قوی سیاسی که در سطح بالای کشور خصوصا در رهبری از این دولت قرار دارن این قابل نگرانی هستن، نه ای که یکان مسائل خرد ریزه ای که در قطعات به وجود میان این ما سبب ضعف نیروی امنیتی خود در کل مایره تلقی بکنیم. و همچنانی که شما نقطه دوم را گفتین که بله تماس سکتورهای امنیتی در مطبوعات بسیار ضعیف هستن، یقینا اون برمیگردن با خود ازمی مسئولین سکتوری امنیتی که مطالب اونا باید در قسمت پاسخ بدن. بله بله. که چرا اونا با وقت زمان نمیتون وقت زمان با معلومات دستاولر در اختیار مطبوعات یا مردم قرار نمیدن.
بسیار تشکر.
یک نقصه کلان است.
بسیار تشکر قاسمی سب. از او جایی که محترم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت محترم داخلی افغانستان هم تشریف دارن، اگر اونا در این رابطه صحبت و نظر دارن لطفا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت میمانان گرامی و همکاران عزیز و وکیل صاحب محترم که تشریف آوردن، خدمت جناب صاحب سلام های خدا تقدیم میکنم و خدمت شما. امیدوار هستم که آقای نظرم خوب باشن. کجا تشریف دارن؟
انشالله اولن پروخصات های دلست دیر مریض نوم خود سید بای سرای وادی تکلیف رو
انشالله بای کنه که صحت داشته باشه.
تشکر سید زنده باشه.
خب رشد مطبوعات در چند سال گذشته واقعا قابل ملاحظه است. ما امروز تعداد زیادی از مطبوعات چاپی، تصویری، صوتی و وایر در افغانستان داریم که نام خدا تعدادشون بسیار زیاد است. وزارت های سکتور امنیتی همیشه تلاش میکنه که معلومات و اطلاعات بسری وقت در بدسترس مطبوعات قرار بده. خود در بعضی حالات های بحرانی مدیریت حالات بحرانی در خصوص ارتباطات یک کم دشوار است و نیاز به ای است تا نیروهای امنیتی مسئولانه معلومات به دسترس مطبوعات قرار بده. او حالت است که باز وقت میگیره و زمانگیر میشه و باز چون سر صداها صدا را به وجود میاره و مطبوعات هم حوصله ندارن تا کم منتظر باشن تا ببینن. خب بر ترتیب ما نمیتونیم مطبوعات ملامت بکنیم، اما ملامتی خود قبول میکنیم که همیشه متاسفانه در بعضی موارد کوتاهی میشه و حالتهای بحرانی است. اما در حالتهای عادی روزانه به صدها نامه و خبرنامه و اینا پخش میکنیم تا همه مردم از طریق مطبوعات مسائل بفهمن. دوم، در قسمت وضعیت امنیتی خدمت شما باید ارائه بکنم که برداشت ما همچنان از وضعیت امنیتی قسمی که دگروال صاحب فرمودن، در تمام نقاط افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان حاکم است و با همکاری جدی که مردم با پلیس و اردوی ملی خود داره و با توجه به ای که هر سال و با گذشت هر ماه و هر روز توانایی ها در وجود نیروهای امنیتی روز افزون است. بیشتر ما مقاله و تحلیل را شنیدم، تمام مشکلات و مسائلی که مربوط به ایجاد یک سردرگمی در نزد اذهان عامه میشه اید مطبوعات دمو تحلیل لست شده بود، اما تحلیل های متاسفانه وجود نداره که انکشافات هم لست بکنن. مثلا اگر شما به یک قضیه چی نگاه میکنین که خب این خرابی ها هست، اما در این زمان اگر من شما فرصت بدین، شاید ما در یک دقیقه لست درازی از اون انکشافات و تهداب گذاری او مسائل خدمت شما عرض بکنم که مردم افغانستان نسبت به 5 سال آینده میتونه امیدوار بسازه یا نسبت به 10 سال آینده، که او عبارت از نهادهای یا جاسازی و یا نهادی نشدن نهادهای مهم نظامی و امنیتی کشور است. اگر شما به تعداد گذاری پلیس ملی افغانستان به می ترتیب که امروز ما به اردوی ملی خود افتخار داریم، اگر به تعداد گذاری از اونها شما مکس بکنین و او جوانایی که با انگیزه شدید که حتی با آغوش کشاندن یک انتحاری اینا از مردم خود محافظت میکنن، این تمامش اون مسائل است که خوب 10 سال بعد میتونه خوب یک اطمینان بر مردم ایجاد بکنه تا مردم با نیروهای امنیتی خود افتخار بکنه. مشکلاتی که امروز سر رای ما هست و چالش هایی که ما امروز داریم و تهدیدات بالقوا و تهدیداتی است که ما از طرف دشمنای خطرناک مردم افغانستان متوجه هستیم و او تروریسم است. موجودیت تروریسم در منطقه و تروریسمی که تمام دنیا دست به هم داده و ما در خط اول در دادن قربانی و بمارزه با این تروریسم و این پدیده ما هر روز شهید میتیم. این مسئله خیلی مهم است که مردم افغانستان از موجودیت پدیده خطرناک تروریسم هم باید آگاه باشند. و این مسائل رو وقت شما در نظر میگیرین، باز انکشافاتی که در اردوی شما هست و در پلیس شما هست و با تعهدات جامعه جهانی که امروز با افغانستان است، خوب چشمنداز آینده را بسیار به شکل درستش ترسیم میکنه. و ما باید اگر افغان عادی عالی این نه که ما کارمند حکومت است ما باید تبلیغ بکنم چون وظیفه ما تبلیغ است، اما باید ما یک شهروند عادی این مملکت هم هستم و سالها در اینجا زندگی کردیم و شرایط گذشته را که من بیاد دارم، فکر میکنم آینده را من خوب میبینم، آینده وقت خوب میشه که آدم باید واقعیت ها را هم ببینیم. در بعضی موارد تحلیل ها و مسائل که مطرح میشه بیشتر روی ازی تاکید میشه که خوب توانایی نیست، اگر خارجی ها رفتند خدای نخواسته کشور به هرج و مرج برمیگرده و این مسائل. ما باعث هم افغان و باعث هم کارمند حکومتی و در عمق مسائل که هستیم فکر میکنم همه چیزا روی یک سنجش داره پیش میره با چالش ها و کمی و کاستی هایی که موجود است. حمایت مستقیم و وسیع پارلمان امروز از وکلای محترم در ساختن یک آینده روشن یک امر فوق العاده مهم است و ما امیدوار هستیم که با تمام این مسائل و چالش ها بتاریم که بازم تصویر درست را فیصدی تصویر درست را به مردم افغانستان رای بکنیم تا همگی مطمئن باشن.
تشکر سلام. اول خود ترسینا و دا بحرانی چارو دا بزارت دا ویان خاقلی جانان موسازی نمانگا مانه نکه و چامیشه زمان تلیفون تا جواب ویلیده، خصوصا پا خاصم مرحلو که جه وقت دیسی و کما حادثه را غلی ترسی همکاری کرده ساسی دی همکاری نمانه نکه و دا نور همکارانو پنمندگی تشکری کوم لطاسینا. پر ترتیب امرخیل صاحب تاسو خو خبري واوریدلې د خاغلی صدیقی او د ډګروال صاحب طایب او د قاسمی صاحب ستاسو برداشت څه دی صاحب؟ د خلکو سره ځینې تشویشونه پیدا کیږي، وایي که د خارجیان لاړ شي مشکلات رامنځته کیږي، او هر ځای چې کینئ دا خبره اوری صاحب، که په ټلیفونونو کې چا سره خبره کوي همدغه خبره ده، وایي چې دلته لږ مشکلات موجود دي، ملي پولیس او ملي پوز کې دومره کې شاید توان ونه لري چې دا امنیت وساتي. ستاسو خپل برداشت دی یو جنرال په صفت څه دی صاحب د دې مسایلو نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو فکر کوئ چې د خلکو کوم تشویش چې شته موږ هغو ته باید قیمت ورکړو؟ داسې نهسې کېدی چې موږ هغو ته ووایو چې دا ټول نه پوهېږي، یا په دې ټولو سره احساس دسته، یا دا ټول منفي دي، یا دا ټول برضد دولت دي. دغسې نه ده خبره. اصلي داسې ده چې هر سړی چې په افغانستان کې ژوند کوي، د خپل ژوند دپاره هغه یوه لاره په مخکې نیسي، او اول درجه هغه د خپل امنیت په فکر کې د هغه امنیت په فکر کې وخت چې دی کېږي، د ده ټول اتکا په امنیتي قوتونو باندې ده. یعنی په هغه قوتونه چې د افغانستان امنیت ساتي، د افغانستان دفاع کوي، د افغانستان له تمامه تعرضي نه دفاع کوي، له خلکو نه دفاع کوي، د خلکو د اسودګۍ آسایش دپاره هلې ځلې کوي. دوی په دې باندې متکي دي، او دوی دغه غواړي، دا د دوی خواسته ده. ولې کله کله چې بعضې حوادث دوی ویني، بعضې مسایل دوی ویني له نږدې نه، یا له لرې ده، یا له دوستانو نه اوري، تا باندې دوی په روح په روان باندې تاثیر کوي. مثلا په طور مثال دا پیشتر تاسو ویلي چې وزارت دفاع کې داسې موضوع وای یا نه وای، بنان جمله د نورو کاستیو کې چې لري، دا هم د دوی یوه کاستي وه. کاستی په دې نسبت وه چې دغسې وقایع په مجرد چې ایستېږي، دوی باید تر ټولو اول په میډیا کې دوی باید مداخله وکړه، په دوی باید خبر وکړه. اول دوی باید خپله میډیا دومره قوي کړه، دا درې واړه وزارته، دوه وزارته او ریاست، چې څوک نسي کولی چې مثلا د دښمن د خولې خبرې وکړه، یا له نورو خولو نه خبرې وکړه. دوی باید په خپله خوله باندې دا ملت ته د اطمینان ورکړه، دا ملت ته ووایي چې داسې حادثه سوې ده یا نه ده سوې، یا که سوې ده هم دا د دښمنانو لاس ده، د چا لاس ده. یعنی خلکو ته یو ډاډګري نه ورکړل شي. نو وخت چې تاسو خپله وایئ چې موږ ساعتونه انتظار باسو، دوی موږ ته یو جواب نه وایي، خپله دغه خاموشي باعث د دې کېږي چې خلک بالاخره ووایي چې بالکل خیر، دا حقیقت یوه خبره وه چې ګورئ هیڅوک موږ ته جواب نه وایي. که نه دا د دوی ناقصه ده،
د خلکو ذهنونه باید
روښانه شي. دا د دوی وظیفه ده. ګورئ دوی پیری کوي، ګزمې کوي، جنګ کوي، ټول کارونه قربانۍ کوي، اما خپل نوم نسي نیک کولی. خپل نوم نسي نیک کولی په دې نسبت چې د دوی دغه میډیا، دا د دوی دغه اخبارونه، یا د دوی اشخاص او افراد چې په دغه لاره کې کار کوي، هغو دوی داسې فکر کوي چې دوی تنها تنها د دغه وزارت مربوط دي، او نور ملت په دوی پورې اړه نه لري. د نور ملت خولو ته دې ته باید دوی
انشاءالله وروسته
به د دوی وظیفه
موقع به ولرو چې بیا به تاسو ته وخت درکړو. نور څو ټلیفونونه به واخلو. جنرال صاحب وبخښئ، صاحب مهرباني، آزادي راډیو ده صاحب،
بفرمایئ صاحب.
سلامونه اونې کې له جنرال غالي کوزای همایون آرش محترم میلمانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. از درستان شان نیازی هم له بګرام نه.
مهرباني،
علیکم السلام صاحب، بفرمایئ.
زه د خبرونې په اړه یو نظر یو پښتون لارم د خاغلي میلمانو نه. زما نظر دا دی چې د افغانستان اوسنۍ ملي اردو او ملي پولیس د امنیت او سولې په راوستلو سره 24,000 ځواکونه کافي ټول هیواد کې امنیت ټینګولی شي. افسوس چې هماهنګي، صداقت او وفادار هیواد ته نه دي، خاص توګه چارواکي چې پراس کې اوسېږي، او هغه کسان چې نه غواړي چې یو ښه نظام ولرو، ښه اردو ولرو، باید هغوی له دندې نه، له وظیفې نه، له دولته باید لرې اوسېږي. او بله زما نظر و امروز ما بهترین سرباز اردوی ملی داریم، به هیچ سرباز خارجی نیاز نداریم. به خاطر که بودن اینها خوب است، به خاطر که نظام ما، دولت ما، حکومت ما در سوار میدن. و زمانی که اینها خارج شوند، ما به شما یقین میدهیم، باور میدهیم که هیچ کشور، هیچ همسایه نمیتواند که در خاک ما، در وطن ما تجاوز کنند، زیرا که ما الحمدلله اما چیز داریم و از همه وسایل و امکانات ما برخوردار هستیم. آنچنان پرسش ما از آقای صدیق و سخنگوی وزارت دفاع ملی است که اینها چرا خصوصا کسانی که در حکومت هستند قرار دارند از خروج سربازان خارجی از افغانستان اعتراض و طرز دارند، در صورتی که ما مردم نباشه باشه اینا چرا اعتراض دارند؟ اون کوتل ما آزاد شود، ما خود ما حکومت داشته
باشیم. تشکر. تشکر خوش شد خبر دار شد. بول تلفن لازم میرم از ادریه دیدم.
بفرمایید. سلام
علیکم زو مومن فقیر زاده.
علیکم سلام.
محترم مهمانات خیلی سلام من وړاندې کوم.
تشکر. تشکر فقیر زاده سمیر.
او بعد له سلام انا
بل څه خبر یو کیسه
به فرمایئ
تاسو په ټلیفون کې بیروسه ټلیفون وکړئ ټلیفون کې نور اوازونه راګړیږي صاحب ښه یو بل ټلیفون به واخلو وګورو بلې مهرباني صاحب ازادي رادیو صاحب دوستانو لطفا چې خبرې کوئ موږ سره خبرې وکړئ شاوخوا نورو خلک زلم کږیږي بزنس مزنس هم کوئ هغه څو دقیقو لپاره بند کړئ راسم راشي مهرباني صاحب ازادي رادیو ده
سلامونه زه ارتکیم
مهرباني ارتک صاحب
لو نو سوي دي ما زره نو چې موږ نه خبره کوم دا چې په ور څه باندې خبره ورته د خپل سره کار وکړو نو رستان ته د کورونا سره په تلمو ته دي د پولیسو ټول د شپې نه سره حای ورکه شو تای کوم نه کوه دا یو خبره ده هم خبره ده خدمات چې د پولیس ګرنده او څه حاکی لري لاس کله چې شو کتلې یو څه د وکړې مخکمه پولیس خو ځکه دا د موږ به هر څه هر کوو تر هغه وروسته چې موږ سره به دا ځلې جنتی
ټلیفون دل خراب دی خو صدیقی صاحب اتمن تاسو لکه چې واورې ما خو په غوږونو کې دا شی اچولی دی لکه
ما واورې دی
او یو بل
د دې له شروع کوم
او بخانه وړم یو ټلیفون وبلم واخلو بیا د ونو دي یاداش سره واخلې سمې ربا یو ټلیفون بل مخلو مې ربا شپه زادې ده
بفرمایئ انا
پوزې شپه تاسو ته درنو ملمنو اوریدونکو ته سلام
چمتو شه وعليكم السلام راځه وروره
خوشاله اوسې زبا په نظر باندې زمونږ مسله او قوا او پرمختګ او وخت ته د بخانه وخت وخبرني کوي چې کوم خو دلته جديد دوه مسایل دي باید په نظر کې ولري ځکه چې زه خپل هم نظامي او هم وظیفه اجرا کړې ده او هم خبر لرم او هم پوهېږم چې څه باید وشي مثلا لکه یو دا چې په پرسونل کې جدي کار د هېواد پالنې دلته ډېر ضعیف روان دی
انګېزه باید ورکړو انګیزه مسله ده
بالکل انګیزه باید ورکړل شي چې موږ څوک یو څه کوو د څه خاطر باندې چا سره جنګیږو دا ډېره مهمه مسله ده بل زمونږ کشتي وګڼه مطلق یو تیرا دسې کارمندانې جذب کړي چې هغې خپله هېواد ته لري هغوی خپله د هېواد پالنې په روژه باندې نه دي ملبس ولې په شخصي مناسباتو باندې جذب شوي دي او هغلته استخدام شوي دي هغوی نه شي کولی چې د دښمن او دوست په منځ کې تفکیک وکولی شي زه داسې وایم که وزارت دفاع محترم او وزارت داخله محترم په دغه دوو مسایلو کې ډېر جدي تلاش وکړي چې یو د کشتي ارګانونو مسلکي غړي مسلکي وروزي او هغوی ته وظیفه ورکړي چې دښمن هغه کانالونه چې دښمن دپاره خلاص هغه کانالونه څنګه دوی بند کړي څنګه دښمن دخول اجرا کوي او څنګه دښمن جذبېږي مسله او قواو ته او بېرته زموږ د مسله او
قواو
د ناکامۍ سبب ګرځي دغه مهم
کور دی ودان او کور دی ودان صدیقي صاحب ته به وخت ورکړو چې دی هغه ضرور پښتني ضرور مهرباني صاحب صدیقي
بفرمایئ
زما اول رسم د محترم اتاک صاحب
بله بله
د پښتنې په اړه باندې اول مونږ په وزارت کې ډیر مزرعت خوړو د دې خاطر چې د یو تعداد مونږ ګران همکاران ماشونه نه رسیدلی تیر شنبه جناب وزیر صاحب د کورنۍ چارو وزیر هدایت ورکړې دی حیات ته انسوې دی ایا هم حیات تللې دی نورستان ولایت تر څو دغه مسله ډیر په کلک باندې وڅېړي او عاجل اقدامات بدای چې ماشونه دوی ته د خیره ورسیږي خو موږ ډیر مزرعت غواړو دا یو ځند راغلی دی متاسفانه تخنیکی عوامل پکې رامنځته شوی نو ان شاء الله چې دا کار بجر کیږي او دوهم سوال دا و چې دوی اسلحه او تجهیزات د تجهیزات او ثقيله تجهیزات او د اكمالات پر برنامه همسته تاسو خبري چې زموږ ټول اقدامات او کارونه د پروسې انتقال یا د لیکت د پروسې پر اساس باندې مختزي نو موږ امیدوارو چې پرتلونګ درې کلونو کې هغه لازم تجهیزات او پیشرفته تجهیزات خپل پولیسو ته پټول افغانستان کې ورسو دوهم د چمتو صاحب د پښتنې په باره کې اول د انګیزه خبرې وکړي چې انوزم انګیزه نشته خب د انګلیزی خبر خو زبتا اصلي یو مثال در کوم هغه دا چې هغه کسان چې غواړي پولیسو ته راشي نو که 10% یا 30% یا 40% د معاش او تنخوا خبرې نو مطابق ټول د انګلیزی خبره ده دوی چې راځي دوی شپې پوي چې جنگ ستا دوی به شهیدان همسي اما بیا هم انګیزه لري او تعهد لري چې راسي پولیسي او یا ملي اردو ته لاړ شي دوهم مثال د انګیزه زده غوړم چې وایم تاسو ته چې مونږ تقریبا څلور میاشتې وروسته تاسو ولید چې په کابل کې زمونږ درې شهید قهرمانان پولیسان دغه انتحاریان غیر کیونی ول او دوی خپو یدل چې دوی انتحاری او واسکټونه لري خو بیا هم دوی غیر کیونی ول تاسو شي نور ته zarar ونه رسیدا ټول انګیزي به خې زیات مثالونه د انګیزي لرو به خې زیات د ته بالکل پولیس چمتو آماده دی تاسو چې وکولې سي خلکو لپاره قرباني ورکي او تامین امنیت کې دوه هم ابل زمنګرور نیازی صاحب چې د مخې وایلې او چې تاسو ولي دونه غل لري ویره لري چې خارجان دی چې دوی دی اوریدلې او دوی د همیشه اوریدلې زمنګ شوار دا او چې ژر تر ژره دی د خارجي ځواکونو باید افغانستان او د اغه برنامه پر اساس باندې چې انتقال پروسه دلته خو هر شی سنجش شوی دی نو د اغه برنامه پر اساس باندې دوی د تدریجي د افغانستان ووزی تر 2014 کال پورې تر څو چې وکولې سو مونږ خپل امنیت ونیسو او داز مونږه آرزو ده نه تنها د پولیسو آرزو ده بلکې ټول افغانستان د خلکو د ډیر لوی امید دی او دا مسله زمونږه آرزو هم ده نو هیڅ نو تشویش دي چې نست مون خدا وایو مونږ همیشه دا غږ کړی خلکو ته مدا وضاحت ورکو چې وګوري دوی دې باید لاړ شي په کوم هیواد کې تاسو دومره خارجي بهرني ځواکونه بلیدلې لکه چې په افغانستان کې شته نو لاس کاله بیخي کافی وخت دی ترڅو د دوی حضور دي یو څه توجیه پذیر کی نو د دوی حضور د افغانستان کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو څنګه ته زه فکر نه کوم چې د افغانستان د خلکو د امنیتی ځواکونو خواستي
کور دی ودان اگر واسه په څه ویل غوړی لند د صدیق صاحب خبرو په ارتباط او د ورونو په د پښتونخوا په ارتباط به قاسمی صاحب خبرې وکړو مخیل صاحب
رستم شاه صاحب دا یورور چې د رستم شاه په نامه الکوزه صاحب تماسونی ول باګرام نه هغه ویل چې د افغانستان لپاره سلوی رجزره مسله قوتونه کفایت کوي دا د دوی شخصي نظر دی موږ د دوی شخصي نظر ته احترام لرو ول د افغانستان اراضی د افغانستان وسط او د افغانستان حالات ته چې سړی وګوري دا باید په کافی اندازه باید امنیتی قوتونه موجود وي چې زموږ د وطن د سرحداتو او په دغه شان د کورنی او بهرنی امنیت تامین کړي دوی چې ویلې د خارجانو لوتلو نه مثلا په ویره کې دي په ډار کې دي دا اصلا د انتقال پروسه لکه چې صدیقي صاحب ویلې دا یو افغاني پروسه ده په حقیقت کې دا د افغانانو د عادي افغانانو غوښتنه ده نه تنها د امنیتی قوتونو بلکې د عام افغانانو وختونه ده چې د خپل هیواد امنیتی مسؤلیت د خاورې تمامیت د استقلال ساتنه افغانانو په خپل لاسو باندې وکي او دا د افغانانو لپاره یو ویاړ دی چې دا کار تر سره کی نو دا کارم کیږي ولی په تدریج سره د پلان لمخې د طرحې لمخې دا کار کیږي په دې کې هیڅ تشویش نشته دا یو برګش ناپذیره پروسه ده او تر اوسه پورې د هیواد امنیتی ځواکونه دغه پروسې ته په ډیر جدي توګه اقدامونه کړي دي او دغه پروسه په کامیاب ډول دوام لري د تجهیزاتو په مورید کې چې بل ورور ویل فکر کوم چې اٹک سیبو د تجهیزاتو په مورید کې زمونږه پالیسی هم دا ده د ملي دفاع وزارت رهبری هم تل په دې هڅه کې ده چې ملي اردو پرته له تجهیزاتونه پرته له هوایی قوتونو نه له رادارونه او له نورو تجهیز او سنگینو وسایلونه دا اصلا ناممکنه ده چې د هیواد نه دفاع وکړي زمونږه هڅه هم په دې ده تلاش هم په دې ده چې زمونږه هغه حامیان بهرني حامیان چې موږ سره کومک کوي او موږ ته تجهیزات راکوي چې باید د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي امیدوار یو چې دا کار ان شاء الله تر 2014 او لاغه وروسته کلونو کې تر سره شي
بله تشکر قاسمی صاحب مهرباني وکړئ تاسو که
قاسمی صاحب شما اگر نظر مشخص دارین در این رابطه بفرماین
تشکر شما
بفرماین
چنانچه دوست ما لطف کردن که در صفیف اردوی ملی و پولیس ملی چنانچه که جواب میکنه صداقت و وفاداری در اونجا وجود ندارن ما ایره برای مردم خود اطمینان میتیم و باور داریم خوبترین اردو و خوبترین پولیس فعلا در صفوف دولت فعلی وجود دارن هیچ گاهی ما در سه وفاداری و صداقت زنا کدام مشکلی نمیبینیم، ولی مشکلی کلانی که فعلا ما سر رای مردم خود میبینیم و تشویش بزرگی که مردم ما در این قسمت دارن، او فقط عدم اراده سیاسی در سطح رهبری کشور هستند. اونا میخواین که اراده صفوف پایین را وقتی که کلانها ارادهشان ضعیف بودن، یقینا در سطح پایین کاستی ها به وجود میاید. همچنان دوستای ما بازم اشاره داشتن که اخراج نیروهای خارجی، چرا شما جناب آقای صدیقی داشتن که چرا شما ایراس دارین؟ یقینا هیچ کسی در این قسمت ایراس ندارن، ولی ایراس مردم عام بالخصوص کسایی که این مشکلات چند ساله رو پر سر گذاشتن و این بدبختی ها رو هم فضل از چشم خود دیدن و خودشون هم لمس کردن، باید هم تشویش داشته باشن. در صورت این تشویش رفع میشن که یک اراده قوی در سطح رهبری وجود داشته باشند، که بازم نقطه اساسی همین نقطه است. بعد زمانی که فضل در سطح رهبری از دولت یک اراده قوی و تصمیم کلان سیاسی وجود نداشته باشد، یقینا ما این باری بزرگ سر نیروی امنیتی یعنی پلیس و اردو باید ایران
انجام بدیم.
چنانچه شما چنانچه شما شاهد هستین، یک نفر از وزیرستان آمدن با واسکد انتحاری دستگیر شدن، از داخل بندیخانه اینا کشیده شدن، اونا مورد نوازش قرار گرفتن، بسیار با احترام خاص اونا را رخصت کردن. بعد از مدت شما دیدین که در قندار بار دیگر اونا وظیفه گرفتن که بیاین وازم یک تعداد جوانای ما را فدان و وطنان ما را بار دیگر به خون و خاک بکشنن. و همچنان شما دیدین که از بادغیس ملا دستگیر در اینج بندی بودن، اونا را فدان از اینج آزاد کردن، بار دیگر اونا دم عمل سابقه خود رو آوردن و تقریبا تعداد 8 نفر و 1 نفر شهید و چند نفر هم زخمی شدن از اردو و پلیس ملی ما. همچنان حرکات کلانی که از این رهبرای اینا که میبینن، یقینا این تاثیر خاص خود از سری صفوف اردو و پلیس خود گذاشته.
من قاسمی صاحب، امر خیر صاحب، قاسمی صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه، سیاسی اراده ته، یعنی قوی سیاسی اراده په چارواکو کې وینشته ده. موږ هم غوښتل لا مقدمه کې موږ اشاره وکړه، خو موږ کله کله د سی په دغه کې شفر کې خبره کوو چې انتقاد لاندې نه شو. مهرباني وکړئ چې تاسو صاحب نظر استه او دا موضوع لګه روخانه کې چې دا مشکل په کوم ځای کې رسېب
فکر نکم چې مطبوعات کې شفر وکړ.
داسې خبره ده چې سیدی صاحب او ډګروال صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړې، او دوی هم باید دا ښې خبرې وکړه، که یوه دکه خو وزارت کې څوک بیا ډوډۍ
خو د وطن دپاره دا کار کوو، وزارت دپاره ته نه، دا خو د وطن دپاره
خبره. اصلي خبره دلته ده چې موږ خو څو خبرې لرو. یو خو کله چې خلک وایي چې خلک حراس لري، زه فکر کوم چې افغانان د خپل وطن د ساتنې جوګه دي، په دې کې شک نشته. خو یو صاحب خبره سته، هغه دا ده چې دغه جګړه خو افغانانو نه ده شروع کړې. کله چې دغه خارجانو دا جګړه شروع کوله، نو اوس ولې وځي؟ اوس چې جګړه ته هغه تعهد چې دوی کړی ده، هغه دې تر اخره ورسوي. اوس دې دې کوشش نه کوي چې افغان د افغان سره مخامخ شي، افغان به افغان ملکي او دوی به د غونډۍ په خیر باندې ناست وي. او موږ به ورته وایو چې وروره، دا صحیح خبره ده، جګړه یې شروع کړې، جګړه به تر اخره رسوي. امنیت افغانستان ته تعهد کړی و، افغانستان کې به امنیت راولي، او که دوی نه راولي او دوی دا کار نسی کولای، زه متیقن یم چې افغانان کله چې وغواړي خپل وطن ته وفادار دي او خپل وطن یې ده، په دې کې هیڅ شک نشته، دا که خبره نشته. نو د خلکو حراس په دې کې ده، حراس هم نه لري یا به لري، هغه دا ده چې واقعا لږ چې ډګروال صاحب پیشتر تاسو ته ویلي دي، یقینا خبره دا ده چې جګړه په تس لاس نه کیږي، جګړه په یو لاس نه کیږي. کله چې په جګړه کې هغه اصلي قوتونه موجود نه وي، چې هغه هوایي قوت ده چې ښایي لاس دی او اردو ده، واقعا ښایي لاس دی، وایم چې په یو لاس جګړه نه کیږي. کله چې دا نه وي، کله چې خارجه له موږ سره دوکې کوي، کله چې موږ ته وعدې راکوي، په خپلو وعدو اعتماد بیا درېږي نه، چې تر لسو کلو پورې به ګورې د موږ اردو اوس داسې مجهز وای، داسې اردو وای چې په منطقه کې جوړه نه وه، ځکه دوی په عملی او په نظري ډګر کې دوی روزل کیږي. د جګړې میدان ده، د جګړې ډګر ده، خو دوی له موږ سره خارجانو دغه وفاداري ونه کړه. په موږ بې باور و، موږ په دوی باندې بې باوره سو. په دغه بې باوري سبب د دې سو چې خلکو سره تشویش دا پیدا سي، آیا واقعا دغه وعدې چې خارجانو د موږ سره کړي دي دوی به منته دغه سلام مهمات راکی کبه نکی آیا په آینده کې به هم چې منګی احتیاج پیدا کو د اردو په هر لحظه احتیاج او
بله بله بخره غواړم د صدیق سم نه غواړم چې په دې ارتباط پښتنه وکړو دا د سیاسي ارادې نه مطلب د سم د چې وې دا مشران چې دي دا د خپل گاونډیانو دوستانو او دشمنانو سره نه پیګم چې مدارا کوي یا د مثال په ډول ایران یو ډیر جدي مشکل لري د لویدي سره یا خصوصا د امریکا سره پاکستان هم خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت وي او په پښو درېدلې اردو دي پوز دي دې مسایلو ته وي دا مشران ولې نه دي متوجه عادي خلکو سره دا موږ ته چې پیغامونه رالیږي ټلیفونونه کوي موږ مجبور یو د هغوی یعنې غوښتنې یا نظریات هغه منعکس کړو صدیقي صاحب خلکو سره دا تشویش دی وایي چې بله ورځ په تاجکستان کې محمد نژاد په خپل سر باندې ګډ و خبرې کولې او کنځلې کولې غرب ته او بل ته بیا هلته ورسره رئیس صاحب جمهور بغل کشي وکړي خلک نه پوهېږي چې وزه زموږ د افغانانو دوست څوک ده دشمن هم څوک ده دغه موضوع کله روښانه کوي چې دا چې یعنی موږ اوس دشمن هم څنګه یعنی خلکو ته وایو چې دغه سړی د افغانستان دشمن دی دی دوست دی څوک غواړي چې ملي اردو د منځه ویسي پولیس د منځه ویسي څوک غواړي چې اردو په پښو ودروي که داسې واضح واضح وغږېږو یو غږ هم شته دی صاحب که دا غږ به هم ستا په اجازه واورو یو دی لنډ
ستاسو له پیغامونو نه
احمد انجاب دا اوسنی سرګندونې په کلکه باندې غندم او دا د افغانستان په چارو کې یو برمنډه مداخله ګڼم احمد انجاب وایي چې افغانستان اشغال شوی افغانستان دېرش کاله کېږي دوی له خوانه اشغال شوی دوی موږ ته بمونه رالېږي موږ ته امتحانیان روزي او موږ ته چاودېدونکي توکي رالېږدوي تاسو ولیدلې ایراني بمونه او ایراني مواد انتظاري مواد افغانستان کې ګیر شول زه احمد انجاب ته وایم چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې نور لاسوهنه ونه کړي
صدیقی صاحب دغسې خبرې دي دا یو مثال دی خلک دغسې عکس العمل ښکاره کوي وایي چې افغانان دا مشران ولې د خپلو دښمنانو او دوستانو تر منځ توفیق نشي کولی او خلک یې وایي صدیقی صاحب
مهم زما آواز اوري بلې په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلک متاسفانه په دغه تیرو ډیر زیات کلونو کې یعنی کې ډیرش کالم وایم یاره کم بی ډیر ځپېدلې دي د مختلفو عواملو او هغه ناوړي پالیسیانې چې د دې پالیسیانو د زموږ د هغه ګاونډي وادونو چې د اصلي منطقې دا و تر څو چې په افغانستان کې بد حالتي په افغانستان کې باید حکومت نه په افغانستان کې باید امنیتی ځواکونه باید افغانستان اون لري نور ټول هغه مسایل چې خپل منافع د افغانستان په خرابېدو کې دوی همیشه متاسفانه کتلې دي او دا انوز هم متاسفانه ادامه لري په دې کې هیڅ شک نشته خو د افغانستان خلک اوس ډیر په وضاحت باندې دا پوهیږي چې دشمن څوک دی او دوست څوک دی په دغه تیرو لسو کالو کې که تاسو وګورئ د افغانستان حکومت موضعګیري ډیر په وضاحت باندې د زمونږ هغه متحدان چې په افغانستان کې رااله د 2001 کال وروسته چې خپل ځان د افغانستان د خلکو اصلي متحدین په ډاګه کړ هغه دا و چې اصلي مازال د دغه بدبختیان چیرې دی لکه تاسو که وګورئ چې تروریستان او هغه تخریبکار ګروپونه لکه القاعده حقانی طالبان دوی هنوزم چیرې دوی آزاد دوی ګرځي او څنګه دوی توتیه او مسائل او څنګه دوی حمایت کیږي دغه ټول هغه مسائل دي چې په وار وار د افغانستان خلک په ګډه باندې د خپل متحدینو سره شریک کړي دي اوس مهم خبره دا ده چې زمونږ حکومت او زمونږ پالیسیانې څومره په دې برخه کې کېدای شي چې اکټیو وي تر څو مونږ په مثبت توګه خپل ګاونډیان داخل کو په افغانستان کې او دوی ته دا قناعت ورکو چې افغانستان هیڅ وخت داسې کوم سیاست نه لري چې خپل ګاونډي په خرابې کې وویني لکه چې برعکس دا قضیه د افغانستان سره مطرح شوې ده نو وګوري حتی یو سیاستمدار تقریبا شل کال مخکې یو سیاستمدار زمونږ د یو همسایه مملکت ویلی چې زما لویه لاسترونه دا ده چې ما د افغانستان اردو رنګ کړه تاسو وګورئ چې دوی څومره سیستماتیک او څومره په ژورتیا باندې هغه تخریبی پالیسیان جوړی ترڅو چې افغانستان په پښو نه درېږي. افغانستان کېدای سي چې نن په منطقه کې داسې یو مملکت چې په هغه کې ازادي سته، که تاسو زموږ قانون اساسي ته وګورئ، که تاسو د مطبوعاتو ازادي ته وګورئ، چې په دې منطقه کې داسې یو مملکت نشته. نو شاید زموږ هغه ګاونډي او د منطقې مملکتونه داسې یو حراس او تشویش لري چې ورځ دي شاید د دوی په مملکتونو کې پاڅون وسي. چې وګورئ تاسو په افغانستان کې چې وړوکی مملکت دی، هلته ازادي سته، هلته حقوق سته، مساوي حقوق سته. نو موږ څنګه کېدای سو ستاسو په دغه توتالیتر نظامونو کې ژوند وکړو؟ نو ډېر مسایل لري، ډېر ریشې لري.
ستاسو خبره بیخي په ځای ده. خلک همدا وایي چې ورور اخواته چې هغوی هغسې یو تخریبي پالیسي لري او قسم یې خوړلی ده چې افغانستان به پارامه پرېږدي. دلته وایي موږ ورته ځانونه ټیټ ټیټ کوو، بیا ورته چې سلام واچي لس کرده ورته سلام اچو. خلک وایي باید داسې کرځه سیاد بریتونه تاو کي وایي نه څلوېښت مملکت ورسره ولاړ دي. امریکا وګوره، انګلستان وګوره، دا غټ غټ جرمني وګوره، فرانسه، داسې قوتونه دلته موجود دي. یو وایي لږ ځان دې ورته جدي کي، هغوی خپله به هېرېږي، بیا دومره تکړه هم نه دي، خپله مشکلات لري، پرابلمونه لري، د غرب سره لانجې دي. نو وایي تاسې ورته ځان غلی کړی، هغوی بس جرات در باندې پیدا کړی، وایي راځه دوی خو هغه خبره شو کنه چې بلې ټوپه خو د سره ډس پې نه شي کولی. مقصد لږ چې وایي جدیت ورته وښیي چې دوی پوه شي چې وروره نور بس ته نو دا دېرش کاله دا ملت تباه که، پس له دې نه خو باید لږ لاس واخلو د دې تخریب نه. خلک دغه شی غواړي وایي چې لږ جدیت باید ښکاره شي. صاحب
خو جدیت ښکارل شوی دی، یعنی که تاسو په دغه تېرو لسو کالو کې وګورئ د افغانستان د خلکو لویه غوښتنه او د دوی خواص دا دی چې په منطقه کې وادونه دي. په افغانستان ته د یو مطرح هیواد په توګه باید وګوري او کوشش دی ونه کړي چې خپل هغه ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژیک دلته ولټوي. دا کار شوی دی، یعنی حکومت که مونږ تاسو د خارجي ډیپلوماسي سطح وګورئ، ډیر فعال ډیپلوماسي لرو او ډیر کوشش کوو تر څو دغه مملکتونه او فرا د منطقې، یعنی د منطقې څخه میخیل لري مملکتونه په افغانستان کې داسې داخل کړو چې وکولی سي مونږ د ملي منافعو په خوندیتوب کې کومک وکړي. دا لړۍ بیخي دوام لري، خو داخلي عوامل باندې باید خبرې کو. د دې خاطر چې زه نسم کولای د خپل خارجي پالیسۍ باندې خبرې وکړم، په داخل کې عوامل کېدای شي چې موږ نور متحد شو، یعنی داسې یو متحدانه باید مخته لاړ شو. اوس زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه دي چې څنګه کولای شو خپل ځان وژغورو د هغه لویې او سنگین او خطرناک پالیسیان چې د منطقې د لویو هیوادونو پلاس کې دی. لکه تاسو وګورئ موږ ډېر په یو مهمه منطقې کې یو. که تاسو چین وګورئ، که تاسو د خواته ایران وګورئ، او د خواته پاکستان وګورئ، بیا خواته هند، دا مسایل یعنی په ډېر یو لویه منطقه کې یو مهمه منطقه کې موږ پراته یو، او دا د آسیا قرن دی. نو د دې د دغه په وضعیت کې راوتل او خپل ځان مطرح کول زه فکر کوم یو څه کامیاب یو، یو څه کېدای شي چې اوس افغانستان نوم لري فضل خدای، خو په داخل کې باید متحده اوسو او دغه تهدیداتو ته ډېر په کلکه او په ژوره باید وګورو، سطحي باید فکر نه کړو. زه فکر کوم چې نن که تاسو وګورئ چې زمونږ د پلانونه چې آینده څنګه ګورو او آینده مو څنګه ترسیم کړی دی، که تاسو یو نظر وکړئ د دغه چالشونو سره سره بیا هم کولای شو لکه پنځه کاله بعد یا لس کاله بعد دا ګارنټي ورکړو چې کېدای شي چې موږ داسې یو مطرح مملکت په دې منطقې کې اوسو تر څو چې نور همسایګان دي زموږ نه زده کړي چې څنګه دلته کېدای شي حقوق دې څنګه رعایت کېږي، مطبوعات څنګه رشد کړی دی، او نور مسایل چې ډېر مهم او جهاني ارزښتونه لري.
بله بله، کور دې ودان. صاحب
صدیقی صاحب با عرض معذرت، گرچه الکوزای صاحب پیشتر به شفر گفتن و یایی که به مسئله زیاد تماس نگرفتن، ولی چون وقت کم مانده من فکر میکنم به اخبار نزدیک میشیم، ولی فقط یک نکته را میخواستم خدمت شما عرض کنم که باز مسئله ارتباط میگیره به مطبوعات. نظر به گزارش های اخیره که در مطبوعات جهان انعکاس یافته، اینطور تحلیل های هم وجود داره که اردو و پلیس ملی افغانستان فقط 1% از اونا توانایی اجرای عملیات های مستقل دارن و بر یک مدت بسیار طولانی اونا به حمایت هوایی و حمایت لوجستیکی و پولی نیروهای بین المللی یا کشورهای خارجی به اصطلاح ضرورت دارن. همچنان پیشتر در مورد انگیزه گپ زده شد و گفته شد که اردو و پلیس ملی افغانستان انگیزه بسیار قوی و وطن پرستی در بین از اونا است، ولی در گزارش های بین المللی گفته میشه که هنوز هم در صفوف اردو و پلیس افغانستان مردم بیشتر به جنگ سالارا، به نیروهای محلی، به افراد محلی وفادار هستند تا به منافع ملی کشورشان. شما چی فکر میکنین؟ تا چی اندازه ای گزارش ها یک اساس و مبنای درست داره؟ به خاطر از اینکه اگر صحبت همین یک ساعت ما ببخشین، اگر می صحبت یک ساعت اول برنامه رو ما ارزیابی کنیم، ما یک گردوی بسیار قوی داریم، یک گردوی تجهیز شده داریم، انگیزه بسیار قوی پیش از اونا وجود داره، بنابراین هیچ گپ نیست، خیر خیرت از نیروهای خارجی براین و همه گپ جور خواهد شد. شما چی در این مورد میگین؟ بفرمایید.
بله، در قسمت اول سوال شما باید گفت که آقای اسکاپراتی وقتی که او مطلب ارائه کرده بودن که باز مطبوعات تبصره کرد و در مطبوعات افغانستان که آمد و 1% شد، در حالی که اونا اتر مطرح کرده بودن که قوتای ویژه که ما در پلیس داریم به نام قطعات خاص ما یا قطعات کماندوی پلیس ما تعدادش بیش از 7000 میرسه، یعنی اگر 7000 شما باز فیصدیش بکشین، همون فیصدی از 150000 به 1% میرسه. این قطعات ویژه ما توانایی خاص خود داره و از حمایت هوایی ناتو هم برخوردار است، در این شک نیست. به طور مثال خدمت شما عرض میکنم که ما هر شبانه روز در 24 ساعت از 5 الی 7 عملیات مستقل توسط نیروهای ویژه خود انجام میدیم.
بله.
و این توانایی ها روز افزون است. ما نمیگیم که خوب کافی است، نه خیر نه، این تعداد نیروهای ویژه ما روز افزون است. ما کوشش میکنیم که با گرفتن تجهیزات و در قسمت حمایت هوایی ما بتونیم قدمای خوب دیگه هم داشته باشیم. دوم، مسئله دوم که شما بیشتر فکر گفتین که خب این همه چیز خوب است، من براتون میگم که موضوعاتی که مطرح میشه در برابر یا در باره پلیس افغانستان و اردوی ملی افغانستان، این دیدگاه ها دیدگاه های کنه است. به نظر شخصی من دیدگاه سابقه است، 2 سال پیش است و 3 سال پیش است. امروز مثلا ما نمیگیم که خب همه چیز درست است، ما واقعا یک نیروی قوی داریم و نیاز به خارجی‌ها نیست. ما میگیم که بر اساس برنامه که حکومت افغانستان در قسمت تسلیم دهی مسئولیت ها ترتیب شده و برنامه که انکشاف پلیس ملی را، توانایی پلیس ملی را و ظرفیت پلیس ملی را تامین میکنه، این ترتیب شده، ما پیش بینی کرده میتونیم که تا 5 سال آینده ما واقعا اردوی میتونیم داشته باشیم، پلیسی میتونیم داشته باشیم که مستقلانه با تمام تهدیدات بزرگی که امروز هنوز هم متوجه افغانستان است مقابله بکنه. آمدن مثلا پیشتر شما گفتین جنگ سالار و افراد اینا، این دیدگاه 3 سال پیش است، حال تغییر کرده. حال ببینید اگه ما از رهبری پلیس و از ظرفیت‌های رهبری که قماندانای امنیت است و افسرای ما هست، اینا براتون ذکر بکنم میشه
با عرض معذرت سیدیکی صاحب، من فکر میکنیم سوال کمک بی وقت مطرح کردم چون به نیمه برنامه بسیار نزدیک شدیم و خبرهای ما نزدیک شده.
بله.
شما به یادتان باشه
وقت داریم.
بله، وقت داریم، شما میتونین باز همی بحث ادامه بتین در بخش دوم.
تشکر دوستان تا یادونه که وجود آزادی پسپو که در مواجه دادی خبرونه او رایی در بحث موضوع در افغانستان در امنیتی زواکون و در توان او نور و مسائل و پرتبات خبری که گید کابل پسلو که محترم ملمانه دید افغانستان در ملی دفاع در وزارت در نشرات و مسئول خاقل دگروال محمد آصف طایب د کورنۍ چارو وزارت وایان خاغله صدیق صدیقی په ولسی جرګه کې د دفاعي او ځمکني تمامیت د چارو کمیسون غړی خاغله علي اکبر قاسمی او د پوځي چارو کارپو خاغله جنرال عتیق الله امرخیل. دوستانو د خبرونې د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو ده، د خبرونو وخت ده، د خبرونې په دوهمې برخه کې همدغه بحث دوام ورکوو. لطفا له موږ سره پاتې شئ، اوس د افغانستان د کورنۍ خبرونو وخت ده، ورپسې به نړیوال خبرونه واورئ. کورنۍ خبرونه جمیله ظریف وړاندې کوي.